السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او د دې کار د سمدستي درېدو غوښتنه لري. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په یو پیغام کې ویلي
څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. له پاکستاني حکومت څخه یې په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دیرش افغان کډوال تازه په کراچۍ ښار کې نیولی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې پولیسو د لسګونه کسانو لاسونه ورتړلي دي. دا افغانان د ناقانونه تک په خاطر نیول شوي او پولیس وایي لا به د ناقانونه کډوالو پر ضد خپلې هڅې جاري ساتي. کابل ته په میلیاردونو نوي چاپ شوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي دي. د افغانستان بانک مسؤلونو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه نه کوي، ځکه چې د سخت دریځه طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیسټم سره پرې شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلي وو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 14 اوورونو کې د هند 119 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. په ایلیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډې جوړې کړلې. په دې ترتیب انګلستان را روان یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. او د ټویټر ګڼ شمېر کارونکو له هغې وروسته بیا د مشهورو څیرو په نوم د جعلي اکاونټونو جوړولو چانس ترلاسه کړ چې د ټویټر مالک ایلان ماسک د ټویټر اکاونټ د تایید لپاره نوی سیستم معرفي کړ. ایلان ماسک تایید کړي چې د اکاونټ د تاییدولو لپاره د پیسو ورکولو سیستم او په ګوګل او اپل کې د دې اپلیکیشن پلاتفارمونه کفایت کوي چې ټویټر پرې د خپل تایید پرته اکاونټونه تاییدولی شي. مخکې به سیاستوال، ژورنالستان او نورې موتې سری په ټویټر باندې د خپل اکاونټ د آبی نکې کولو یا ویریفای کولو لپاره د هویت د اسنادو د وړاندې کولو لپاره اړ وو. د ټویټر په نوي سیستم کې ټول هغه د ټویټر کارونکي چې په دې ټولنیز شبکه کې د $8 میاشتنی ګډون ولري اکاونټ به د آبی نکې په لرلو تایید شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په نیول کېدو باندې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل له افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی هغه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ور خلاص کړي.
اوس خود اسلامي امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینی یم، تنها زه نه، ټول نجونې ډېرې خواشینی دي چې مکتبونه بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي.
د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت.
It's high. It's over, Corny. England win. And they've given India a real...
دردی شیبی.
د آزادی رادیو خبری تولگه.
ربشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان گاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. دا ورسته له هغه چې په پاکستان کې لسګونه افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو ویډیو کې ښکاري چې د ټولو لاسونه په رسیو باندې تړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ښار پولیسو پرون د یو دیرشو افغانانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو زورول غندل او غوښتنې کړي چې د افغانانو نیول او هغوی ته سپکاوی باید بند شي. د دغه غورزنګ یو غړي او د بندي افغانانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په نیول شوو افغانانو کې اکثره یې هغه کسان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا د دې هیواد د ورتلو قانوني اسناد هم لري. جزئیات له نوریاس نوري اورو. دا هغه ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او پکې ښکاري چې د پاکستانی پولیسو لخوا یو شمېر نیول شوي افغانان چې په رسۍ انتړل شوي د پولیسو ماموریت ته بیول کېږي. په دغو شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمېر هم ماشومان دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوالو او د هیواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستاني پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبې په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي و نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پاڼې له مخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تګ په خاطر نیولی دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیله د پاکستاني پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولي چې په دې هیواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په دوی باندې دغه تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري او وداوت اني لیګل ډاکومنټس دوی پاکستان ته راغلي دي. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دی، درې سوه څلور سوه داسې کسان دي چې زما خپله ورسره ملاقات شوی چې د هغوی سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورټ دا ورسره ول چې پولیس ځین ضبط کړي دي او بیا مونږ پولیس سټېشن ته هم پسې تللي وو. نو هغوی بیا مونږ انکاري وو چې بل مونږ سره داسې سم ډاکومنټس مونږ د دوی نه دي اخیستي.
میرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې پاکستان په زندان نو کې شاوخوا 1200 دا ډول افغان کډوال ساتل کیږي. د هغې په خبره د کراچۍ په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکي افغان مړینه هم محکمې ورته تایید کړې او وایي مړی تر هغو افغانستان ته نشي استول کېدی چې په دې زندان کې د بندي زوی دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صدر شوی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یوه صوتي بیان کې چې پر پاڼه یې خپور کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قنزلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي، خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سیمې ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګه وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور تر څنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشته او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید د افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم همدارنګه زیاته کړې چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هره ورځ لسګونه عام خلک له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره زور زیاتی روان دی.
جوان افغانستان
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په کارو سیستم هغه چې سکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه ورکړي چې د بشتا سکر واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اروپایی ټولنوي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غوښتنو واوریدل شي او حق یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په همدې تړاو یې یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستان او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستان او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي تر څو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. د یاد پانتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راوروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه رپورټ بې بنسټه بللی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
کله چې شفاخانه ته ورسم، په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه
فوزیه د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وایي نږدې یو میاشت وړاندې د زیږون پر مهال ماشوم مړ شو. فوزیه یې لامل په سیمه ییز کلینیک کې د خزینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانه ته ورسم، په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه وه، نو د ډېر درد شدته د دې په خاطر چې خزینه ډاکټره نه وه، ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکو. نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې خزینه ډاکټر نشته.
افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګېدلي، ښځینه روغتیا پالانې هم ورسره کمی شوي دي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دی چې په دې هیواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څېړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دی چې د تیر میلادي کال له اګوست میاشتې را وروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیږون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې له امله شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 14% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان آزادۍ راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټه بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یوه ښځینه روغتیا پاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي آزادۍ راډیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
کابل ته په میلیارډونو نوی چاپ شوی افغاني بانک نوټونه رسیدلې. د افغانستان بانک مسؤلینو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمو لارې د پیسو د ورکړې لار هوار کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسیدل. په همدې موضوع باندې فریدی سیال د اسلامي بانک له پخواني مشر او له بانکي چارو کارپو عبدالشکور اډوال سره خبرې کړي.
د بانکو د نوټونو په ارتباط دومره ویلی شم چې نوټونه چاپ کېده د یو هیواد د اقتصاد پورې هیڅ اړه نه لري، نه په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي نه منفي تاثیر کوي، ځکه صرف دا وسیله او ذریعه د تبادلې د اجناسو ده. نو دا داسې یو اصلي عامل د اقتصاد د ښه کېدو پورې هیڅ ارتباط نه لري.
اوس د امریکا اجازه ورکړې ده چې افغانستان د پیسې انتقال شي، که هغه بانک نوټونه دي که هغه نورې بشري مرستې دي، یعنی په یو ډول افغانستان ته پیسې راځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال هڅه کوي چې افغانانو سره، په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې افغانانو سره اړیکې ولري او دوی سره بشري مرستې وکړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا په موقف کې نرموالی راغلی د طالبانو په ارتباط باندې. هغه موقف چې په ابتدا کې و هغه اوس نه دی، کوشش کوي چې خپل هم سره روابط او تعلقات ښه کړي او نور نړیوال هم د امریکې د روابط او تعلقاتو انتظار کوي. که چیرته امریکا ورسره روابط او تعلقات ښه کړي، بالخصوص که چیرته په رسمیت وپیژنده، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه فکر نه کوم کوم هیواد بیا د دې نه انکار وکړي چې زه طالبان په رسمیت نه پیژنم.
یعنی د پیسو انتقال او د ته اجازه ورکول یو حل لاره به دته وباسي چې بل اخر امریکا او نور هیوادونه د تماده شي چې طالبان پر رسمیت پیژني.
دې کې هیڅ شک نشته چې د پیسو د چاپ کېدو چې دغه دوه شرکتونه یو پولندي او فرانسوي سره د قراردادونه د پوخانه تر سره شوی وو، چې یو قرارداد د 100 میلیارد افغانۍ وو او یو قرارداد چې هغه کم و چې هغه نه هم تقریبا 15 میلیارد چې د پولندی شرکت سره وو باقایا پاتې او د هغې نه 1 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړل او باقي هم ورته پر دې میاشت کې شاید دننه وسپاري، ځکه افغانۍ په بازار کې ډېره بې حده زیات.
له بانکي چارو کارپو او د اسلامي بانک له پخواني مشر عبدالشکور اډوال سره مو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د امریکا د دریز د نرمېدو په ارتباط مرکه واورېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم د کرکټ له نړیوال جام تاسو ته معلومات درکو. د اډلید ښار اوال سټیډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
It's over, Corny. England win. And they've given India a real hammering here.
هندي لوبغاړو لومړی توپ وهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 198 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
Da Lovyard Dhaka o gata sheba da dir khushalim che khalo bami wakra da pa nare ki tur tol khas stadium da ap khasato go pa power play ya lumre yosh pa go oronu ki har double shot wal ki daishi. Da tsang boundary ane wadi di maqpili to pohane na khwand wa khis dir khushalim pa da si yo hiwaad ki che dir wakt pa ki ti rom da si lobe mo wakra. Nan shpa me da tol jwand ya wa gora shpa da. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپوانه کې هاردیک پانډیا په 3 بالونو 3 چټکې منډې وکړې او ورسره ویرات کوهلی 5 ووهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به ترسره کوي. پایلو به په میلبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو وریز جام ګټلی. پاکستان هم یو وار په شلو وریز لوبو کې 2009 هم کال اتل ولی خپل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د ده د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولی شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په 8 رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یوه ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یوه ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لویې څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 425 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوري غوښتونکي کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل، دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 له ډیموکراتانو وګټي، یعنې 3 له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 24 برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په 6 نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي، که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو 2 کې د بایدن د اجنډا مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوګاستوس باور شو. غزنی ته هلته د سلما په نوم یو دولس کلن انجلۍ چې د دولسم چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده د کتاب لوستنې په یو مهمه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. هغه داسې وخت دا مقام ګټلی چې مکتبونه بند دي. هغې له طالبانو غوښتي چې مکتبونه ور خلاص کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې دولس کلنه سلما
خور مې اته نوي نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نه شوه او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشرې خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډېره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډېره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړی. د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو آماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی. بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم. تنه زنه ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلي دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
ستاسو له پیغامونو
د ګریشته هلمند د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د لمر خاتو خواته ډبر ډمبر دی، د ډمبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې دي ګرد سره راغلي دي. بس په وطنو کې ماشې مطلق سړکانې جوړې، خلک یې مصروفه کړي دي. زه به وایم چې دغه طالبانو مشران باندې د جدم خان ډمبر ورغلی ورور راته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پیدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه. دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکني مشران دي، که هغه هم دې د مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضرې دم اسلامي امارت د له دې نه غوښتنه کومه دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي. که چېرته په دې تور باندې افغانان نیول کېږي، جوړول کېږي او جیلو ته اچول کېږي، نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونه او افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي. هره ورځ یو به نیول کېږي، یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله کوم له بشري حقوقو نه، له یونیسیار نه او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي، هلته د مهاجرینو مسؤول دي، د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي، د آینده لپاره یې دې مخه ونیول شي. خیر دا که دا نشي کولی هغه حکومت باندې زور نه رسېږي، بیا دې یو دا مشران او خارجي موسسې او هر څوک چې دي دې مسؤول کسان، دا دې بیا دې ته یو زمینه جوړه کړي چې دا د وخت دا خو انسانان دي. بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که یې چا خپلوان هلته وي نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي، ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر رس نه لري، نادرکه دي. د دې غوښتنه موږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي. نور که اسلامي هیواد نو دا خو مسلمانان دي. هلته د هندو قدر شته، د انګریز شته، د چینایي شته، تر د افغان قدر پکې نه شته. مننه تاسو نه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو پیښه غندي او د دغه کار د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په دې اړه یو پیغام ورکړ او د پاکستان له حکومت یې هم غوښتي چې په کلکه دې د افغانانو د ځورولو او نیولو پروسه بنده کړي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دېرش افغان کډوال په کراچۍ ښار کې نیولي او ویلي دي چې لا به د ناقانون افغان کډوالو په وړاندې خپلې هڅې جاری ساتي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حق یې ورکړل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بوریل په خپل ټویټر لیکلې. او د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته لاره وکړله. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان په 14 اوور کې وتوانید د هند لخوا د 119 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. په الیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږ اتیا منډې وکړي. په دې ترتیب انګلستان را روانه یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه کوي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکخی خزی
د مخکخو خزو خبرونه ته خراغلاست. زنوری است نوریم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو او خزو د زده کړې، کار او فعالیت پر موضوعاتو خبرې کوو. خزې په ټولنیز ژوند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخې دي؟ په تېره د طالبانو لخوا د واک د ترلاسه کولو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې فعالیتونه تر څه حده محدود کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون د مختلفو لورو لخوا د خپرو شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د په سلګونو زره کسانو په ډله کې چې دندې له لاسه ورکړي خزې ډېرې اغېزمنې شوي دي. لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې دي او د لوړو زده کړو په برخه کې هم نجونې محصلانې له یو شمېر پوهنځیو منع کړی شوې دي. د لوړو زده کړو تحصیلي مؤسسو ته د لار موندنې په هدف په سګنی کانکور کې له 106,000 زیاتو زده کوونکو په ډله کې نږدې 35% نجونې وي. د کانکور نتیجه هم تېره ورځ اعلان شو، خو دا ځل د هغو لسو کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړي یوه نجلۍ هم نشته. حال دا چې د تېر کال او وړم کال د کانکور اول نمرګان انجنیوی د تیر کال اول نمره سلګی باران او د ورم کال هم شمسیوه. د خبرونه ته هم د سګنی کانکور دوه ګډونوالو ته بلنه ورکړې. د غراز مو څو نورو خزینه فعالانو ته هم بلنه ورکړې. وای هم قابله هلی غرشیند چې اوس د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. او د خزو د حقونو دوه نورو مدافعانو ته هم ورسره په خبرونه کې بلنه ورکړو. لومړی به ورشو د سګنی کانکور دو ګډونوالو د ننګرهار اوسیدونکو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه خویندې دي او په سګنی کانکور کې لوړ نمرې وړي او د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالۍ شوې دي. تاسو دواړو ته لومړی مبارکي وایم. ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله.
مننه ژوند اوسینو د شپ تاسو نام ډېر مننه او د مبارکي نم خوشاله شوم چې سره وغږیدم.
بله، تاسو مقدسه نیکزاد یاست که اسمان نیکزاد؟
بله مقدسه نیکزاد.
یعنی په دې معنا مشره خور وې چې خبرې مو پایل کړې او که کشره؟
کشره خور وم چې خبرې مو پایل
کړې. ښه، مشره تاسو ته وخت درکې؟
هو.
خندیخه کراته وای چې څنګه شو چې د کانکور کې مو ګډون وکړل؟ څومره مو ورته تیاری نیولې او آیا تب مو انتخاب کړیو؟
هو، موږ کوشش کوو دا اول نه وخېدم چې په اندې چې کامیاب شو د تب رښتې ته او آمادګي مرته ویلې و او ډیر کوشش هم دا په خاطر وکړو چې خپل اول لومړی انتخاب ته مو کامیاب شو.
ولې مو تب انتخاب کړیو؟
زګ چې موږ ټولنې ته خدمت وکړو د دې طریقې کولای شي خزینه خو ډیر محدود وظیفې ترسره کولای شي، نو په همدې خاطر باندې موږ ټولنې باندې
یو فشار غوندې دی چې دغه فشارونه زموږ د منځه یوسو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو.
مخکې مو ستاسو له تر سره خبرې وکړلې، ویل چې تاسو یو کال انتظار وست، یعنی په دې معنی چې وړم کال مو هم په کانکور کې برخه اخیستې وه، خو د خپلې خوښې هغه پونځي ته نوې کامیاب شوې. یو کال مو انتظار وست، په دې یو کال کې آیا ناهیله شوې نه وئ؟ دا چې ښوونځي تړل شوي و، معلوم نه و چې په سږني کانکور کې به د دولسم ټولګیو فارغانو ته ګډون ورکړل شي نه شي، آیا خپلو زده کړو ته مو بیا هم دوام ورکړ په خصوصي ډول؟
ډېر کوشش وکړل سره دې چې هر ځل به موږ ته ټول ویلې چې نشته کانکور نه اخلي، دونه خواري مه کوئ، تاسو دا خواري عباس خواري ده. ښوونځي سره دې چې ښوونځي تړل شي او ټول هیلې مو د لاسه ورکړې، خو بیا موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړو او د خپل هدف ته رسیدو په خاطر باندې او خدای را سره مرسته وکړه خپل هدف ته ورسېږو.
په څه ډول مو زده کړې کولې؟ لاړې کوم کورس ته؟ چا در سره مرسته کوله؟ خپل مو په کور کې زده کړې کولې؟ درسي کتابونه مو درلودل؟
موږ د زده کړو په خاطر باندې کورسونه اخیستي وو، آمادګي هم شروع کړې وه، بل د آمادګي استادان خیر دي وسي ډېر کوشش را سره کړی وو په پامیر ساینسي علوم انستیتوت کې، او د کورنۍ طرفه موږ ډېر حمایت د کورنۍ طرفه شوي وو. زمونږ مشر تر انجینر صاحب زیرمل راحتګل زیرمل هغې را سره ډېر ملاتړ وکړو، پلار مې، ټول ترونه مې، ورونه مې، نو ټول موږ دې ته حمایت کول چې تاسو یې کولی شئ، تشویق کولی یو، تاسو اطمینان کولی شئ چې خپل هدف ته ورسیږي، نو موږ سره ډېر مرسته کړي.
اسما، تاسو چې ما سره خبرې کوئ، خور مو تر څنګ ناسته ده، تاسو ډېرې نمرې وړي دي که مقدسه؟
مننه نوري صاحب، زما نمرې چې دي تقریبا 312 دي، او خور نمرې مې 301 نمرې دي. زما نمرې د دې نه لږې جګې دي، او دا چې دې لومړی ځل دی چې زما نمرې مې د خور نه جګېږي. موږ همداسې په مکتب کې جوړه یو ځای مکتب کې مو په یو سنف کې وو، نو کله به زه ول کړم کله دا د نمرو تفاوت به زموږ دومره ډېر هم نه و. په اخر کال باندې جالبه خدا و چې زما او د دې نمرې هم برابرې وي، هر څه برابر و، خطونه هم تقریبا زموږ یو رقم دی. هر څه نو زمونږ استاد چې دی موږ سره یو څوک غوندې وکړه، زه به تاسو دواړه تله کې کښېنم چې کومه درنه ده، زه به اول هغه به کوم، هغه نمره کوم، دا بل به دویمه کومه. زمونږ د خوشحالۍ او د تشویق د خاطر هغې داسې یو خبره وکړله، او یعنی موږ همداسې در سر ته موږ یو ځای ویلې، یو ځای زموږ نمرې، تېر کال هم زموږ نمرې بیخي یو رقم وي، خو سږ کال زما نمره ونه لګه جګه ده.
همدا علت چې تاسو خبرې پیل کړلې او مقدسه مو پریښوده، همدا علت چې نمرې مو ډېرې وړې دي؟
نه، ما ویل چې مقدسه نمرې خبرې وکړي، زما خوشحاله چې یعنی دام یو څه د خوشحالۍ احساس وکړي چې نمرې دا خبرې وکړي. نه دا به ښایي چې دې ورځ باندې ډېره خفه وایي چې زما نمرې ولې د تا نه کمې راغلي دي.
ښه، یعنی څه حسادت خو به نه وي د تاسو ترمنځ دواړو خویندو؟
نه، د څه حسادت به نه وي، خو دې چې څومره زحمت ایستلی او د هغه زحمت په پرتله دا وایي چې زما نمرې کمې دي.
ښه، دې ښه. اسما، کېدای شي چې مقدسه سره هم خبرې وکړو؟
هو، نوري صاحب کولی شي.
ډیره مننه، ورسته به بیا هم تاسو سره خبرې وکړو. خو مقدسه جان، تاسو ته بیا هم مبارکي وایم. اسما خو هغه ډیرې خبرې وکړلې، خیر ما ځینې ټوکې هم ورسره وکړلې. په هر صورت تاسو دواړه خویندې یاست او دواړه طب پوهنځي ته بریالي شوي وو، یوه نمره دوه نمرې کمې یا پورته ښکته دا کوم معنا نه لري. په هر صورت کله تاسو پوښتم چې څومره مو خپله زیار ګاللی دی، او آیا دا مو هغه هدف و چې باید هر ډول چې کېږي باید طب ته کامیاب شي او طب ولولي؟
هو، زمونږ د اول نام دا هدف و. سره دې چې موږ تیر کال کمپیوټر ساینس راغلو د ننګرهار، نو موږ ته ټول فامیلی ویلي چې ښه پوهنځی دی ویلولی. زموږ شوق خو سره نه و، فامیلی ته قناعت ورکړو، ورته مې ویل چې زموږ شوق د طب سره دی، غواړو چې ډاکتران شو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو. نو هغې سره شوق نه و، هغه منفقي مو واخیسته او سره چې شوق والله هغې ته راورسولو او دوباره مبارزه شروع کړه ورته.
تاسو دواړه خویندو دغه طب انتخاب کړی و، حتما تاسو نور هم صنفیان سره به هم تاسو په تماس کې وی؟ آیا نور هم طب یا نور پوهنځیو ته په سګنی کانکور کې بریالي شوي دي؟
خو زمونږ د کانکور آمادګي صنفیان وی چې موږ پیژندلی،
هغه پنځه شپږ نفر از موږ سره او اته نفره نو څومره چې پاتې یو هغه ډېر کوشش کړی موږ سره یو ځای ننګرهار ته ته کامیاب شوي دي.
یعنې تاسو په دغه تېر یو کال کې چې د کانکور لپاره مو آمادګي نیوله سره مسلسل په تماس کې ولې او کله مو داسې شوي دي چې یو ځای زده کړې کړي وي؟
هو موږ هر وخت په تماس یو کله چې مشکل پیدا کېده نو یو بل ته سوالونه تبادله کول هغې سره سوالونه حلول د یو ځای لیدل هم کولې خپل مشکلات د حل په خاطر باندې نو یو ځای موږ درس لسته.
تاسو او اسما تیر کال په کانکور کې هم بریالي شوي وی ګمانم چې کمپیوټر ساينس ته کامیاب شوي وی خو هغه مو نه لوست یو کال مو انتظار وو چې د خپل خوښې رشتې ته چې تب دی کامیاب شي کړه راشو دغه تیر کال کانکور او د سګنی کانکور پښتنه بیلې وی ایاله د پښتنو سره مخامخ شوي وی چې تاسو ورته امادګی نه ونیولې؟
پښتنه وی چې مونږ یعنی نه په مکتب په کتابونه کې وی نه په هغه کې درسونه کې وی چې مونږ په آمادګۍ کې لوستلی داسې ځینې پښتنه وی چې مونږ هیڅ څه نه کوو چې دا د کوم ځای نه دا پښتنه راغلي دي مونږ لوست نه وی بیخي ورته حیران وو ځینې پښتنه پکې وی او په انداز پښتنه شته پکې.
مونږ ته هم ځینې د کانکور ګډونوالو دغه شکایت وکړ چې یو علت خو یې دا و چې وایي هغو ګډونوالو چې دولسم یې مکمل نه و لوستی او ورته ارتقا ورکړل شوې وه دوی ویل چې داسې پوښتنې راغلې وې چې هغه د دولسم ټولګي پورې تړلې وي او موږ چون نه و لوستی کتابونه مو نه و لوستی نو هغه پوښتنې موږ ونه شو کولی چې ځواب کړو نو په دې خاطر باندې هم ډېرې ښې نمرې مو ترلاسه نه کړلې. تاسو مخکې دولسم ټولګی لوستی او فارغ شوی وی یعنی دغه پوښتنې چې تاسو سره مخامخ شوی وی فکر کوئ چې له درسي نصاب نه وتلې پوښتنې وي؟
ځینې پوښتنې داسې وي په السنه په ژبو کې یعنی د پدری کې او په پښتو کې ځینې داسې پوښتنې وي چې یعنی ټول یو بل ځینې امتحانونه چې مخکې ورکړ شوي وو ځکه امتحان درې ورځې وو یا تقریبا دوه ورځې نو موږ هغه ځینې صنفونو سره په تماس کې وو چې څنګه پوښتنې وي یعنې د کوم کوم برخې نه پوښتنې راغلي هغې موږ ته وویل چې داسې پوښتنې په دري کې وي په پښتو کې وي چې یعنې موږ نه وي لوستلې په یو کتاب کې نه د کابل په دریګارو پښتوګانو کې د دري ژبو لپاره چې کوم دي نه د پښتو ژبو لپاره چې کوم کتابونه دي پښتو او دري دي کې نه وي ځینې به ویل چې دا د ماسترۍ د کتابونو پوښتنې دي دغه مشکل په وو په سوالونو کې.
تاسو چې اوس دواړه طب ته پوهنځي ته بریالی شوي وئ د ننګرهار طب پوهنځي ته له دې مخکې هم تاسو ډیر زحمت په مخ کې لرئ یعنی ډیرې زده کړې باید وکړئ. طب هم ډیر ساده نه دی او باید سم ولوستل شي ځکه چې د انسانانو له ژوند سره تاسو په آینده کې سروکار لرئ. د څه مو آمادګي ورته نیولې ده په دې مو هم فکر کړی دی څومره امکانات به تاسو لپاره خپله د کورنۍ لخوا مساعد وي او خپله به څومره هڅه وهان کوئ آیا هغه امکانات درته ګوري یعنی مناسب دي؟
ان شاء الله موږ لپاره مناسب دي دغه امکانات موږ چې اوله کې کامیابی خپره شوه او موږ ته یې ویل چې تاسو کامیاب شئ نو لومړی نصیحت یې موږ ته همداو چې کامیابي خو م ترلاسه کړه نو دا کامیابي داسې نه شي چې د یو چا ژوند واخلئ دا کامیابي به داسې شي چې ټولنې د درد دوا به شي نو موږ ته کورنۍ ملاتړ کوي امکانات راته برابروي او موږ ته یې ویل چې تر به تاسو د غریب نه او د بیوزنه نه حمایت کوي او خپل د وظیفې ته به صادق اوسئ.
ډیر مننه د یو څو دقیقو لپاره راسره اوسئ مقدسه او اسمان نیکزاد. تاسو دواړه خبرونې ته مو لکه څنګه چې مې مخکې وویلې هیلۍ غرشین چې په خپله قابله ده هم د ټلیفون له لارې ورته بلنه ورکړې ده ستاسو خبرې به د اوس ټولې اورېدلې وي. هیلۍ غرشین تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلامونه مې کښې له تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته اول خو زه اسماجان او مقدسه جان ته د دوی د بریالیتوب مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی په آینده کې د افغانستان د دردمن ملت د درد دوا شي.
ډیره مننه هیلۍ غرشین. همدا ما غوښتل چې تاسو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه د سګنی کانکور ګډونوالي وي او ښې نمرې ګټلې د ننګرهار پوهنتون طب ته بریالی شوي دي د تاسو هم مسلکان کېږي په آینده کې ورته څه پیغام لرئ؟ تاسو دغه زده کړې کړي د قابلې په برخه کې اوس هم فعالیت کوئ طب څومره سخت دی یا زده کړې څومره سخت دي؟
مننه. په صورت عموم باید وویل چې زده کړې خو ټولې سخت دي او آسانه دي خو د طب برخه هغه برخه ده چې دا اساسي زده کړو ته نقص زده کړو ته ضرورت لري د دې په خاطر باندې چې موږ د ژوندي موجود د ژوند سره سروکار لرو او په دې زده کړو کې ښه رول لري صداقت تعهد او د خپل مملکت راتلونکي لیدل ځکه دا هغه څه دي چې دی خپل هدف ته رسوي او دوی کولی شي چې خپلو هیوادوالو ته ښې خدمات وړاندې کړي او د دې مملکت د درد باندې دوا شي. واقعا د طب درسونه ډېر مشکل دي. بیا دی چې یو اوه کلن سفر مخکې لري د طب د درسونو او وروسته به بیا نورې برنامې لري، نو دا د دوی دپاره هغه وخت دی چې دوی د هرې لحظه لحظه او د هرې ثانیې نه دغه وکړي، دا ګټه واخلي او دا اوه کاله دوی داسې فکر وکړي چې دوی مطلق د ټپ په مسلک کې بندیان دي او دوی باید ټوله توجه درسته واره. زه اوس هم په خپل مسلک کې کار کوم، تقریبا د 2003 نه راپدې خوا په خپل مسلک کې کار کوم او په افغانستان کې یم او دوی وپاینده کې زمونږ سره به انشاءالله چې یو ځای وګپ وګه کار کوي او دوی زمونږ لپاره ویاړ دي او موږ به هم دا مشران چې څوک دی ته د دې زمينه مساعده وو چې دوی د هغه څه چې موږ سره تجربې دي د دوی سره شریک شي او دوی ته ګټه پورته کړي.
مننه اغلی غرشین. مقدسان اقزاد او اسمان اقزاد، تاسو د اغلی غرشین څرګندونې واورېدلې، له تاسو به واورو څه فکر کوئ چې اراده مو ټینګ ده، عزم مو هوډ مو ټینګ دی چې باید تب خولولی چې په راتلونکو کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي؟
مننه نوري صاحب. زمونږ اراده دغه د کوچنیوالي څخه زمونږ هم دا هیله او دا اراده هم درلوده چې موږ به یو ورځ لوی کیږو او د ټولنې ته به خدمت کوو او د ټولنې د درد دوا کیږو. به او زمونږ د هیواد او د ملت کې ډېر دردونه کالي، ډېر دلته ډېر خلک، ډېر کونډې، یتیمان او یعنی ډېر بد حالت زمونږ په هیواد باندې تیر شوی دی او موږ به د دوی لپاره هغه څه کوو چې د دې هیواد زمونږ ته سترګې دي او موږ ته هیله ده او د دې خدمت به موږ کوو، د دې خدمت به موږ کلک ملاتړ او د دې خدمت د دې ملت لپاره به موږ تل
بله غږ مو ډېر سره ورته دی. مقدسه جان، تاسو وی او که اسما و چې دا اوس مو خبرې وکړي؟ مقدسه جان به هم خبرې کوي.
مننه نوري صاحب. موږ چې کله ماشومتوب نه دا روحیه مور او پلار راکړي، کورنۍ را کړي ده چې یوازې درس ویل نه دي، باید دغه درس د خپل دین ادا کول دي. نور د ټولنې لپاره موږ باید خدمت وکړو، د هغې په شونډو باندې مسکار اولو سره دي چې ډېره سختۍ زموږ ټولنې ګاللې دي او د هغې په خاطر باندې موږ باید نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو چې زموږ ټولنې ته خوشحالي او آرامي راشي او د غم او خفګان ختم شي.
ستاسو پیغام نورو ټولو ملګرو ته څه دی چې په سږني کانکور کې نه دي بریالي شوي، پیغام ورته څه دی؟
زمون یوازینی پیغام ورته مبارزه کول دي. لکه څنګه چې موږ مبارزه وکړله نو داسې دوی باید مبارزه وکړي. الله تعالی دومره غریب ذات نه دی چې خپل پور په بنده ته ورنه کړي، هغه خپل پور ادا کوي. اسمان تاسو مبارزه وکړي، الله تعالی مهربانه دی، تاسو ته د هغې بدله درکوي. اسمان تاسو کامیابیږي په خپل هدف کې. لکه څرنګه چې موږ ته ویل شوي چې کانکور نه اخیستل کېږي، نه اخیستل کېږي، بار بار درځي، زموږ هیلې د منځه تللې وي. خو بیا موږ هغه خپله مبارزه کوله، خپل هدف هم ټاکلی او غوښتلم چې هدف ته ورسېږو، نو هغه موږ په مبارزه کې کامیاب. څنګه چې موږ کانکور امتحان واخیستل شو، همداسې الله تعالی مهربان دی، مکتبونه هم شروع کېږي، موږ ورته هیله لرو، په الله باور لرو. نو مبارزه یوازینۍ لاره مبارزه کول دي.
مقدسه جان، تاسو چې دا اوس تاسو خبرې اوري، مسؤل چارواکي تاسو تر دولسم پورې دغه مزل وهلی وو، اوس چې کچېرې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ دغه مزل بندیږي، نو راتلونکي کې به څوک په کانکور کې بیا ګډون کوي، یا څوک به بیا طب لولي، او د طب په برخه کې به بیا څوک ښځینه فارغانې موږ لرو، هغه برخه چې د افغانستان نن ورځ لرې پرتې سیمې په تېره بیا ښځې ډېرې ورته اړتیا لري چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو، متخصصینې ولرو، څه پیغام مو دی ورته چې دا ښوونځي باید پرانیزي د نجونو پر مخ چې بیا هم په کانکور کې د تاسو په شان نور نجونې ګډون وکړي او مختلفو پوهنځیو ته کامیاب شي؟ هغه مهم وو چې ټولنه ورته اړتیا لري.
موږ د چارواکو نه همدا غوښتنه در، لکه څنګه چې دغه چارواکو بندیزونه لګولي د مکتب په برخه کې، مکتبونه تر اوسه شروع نه دي. زمونږ ډېر صنفونه ځینې مشکلات د عمل د آمادګۍ صنفونه چې دوی سره موږ په اړیکه کې وو، آمادګۍ پرې غوستله، ځینې اقتصادي مشکلات، ځینې نور مشکلات. په دې خاطر باندې څکل د کانکور شمول کمې جنکیانې چې امتحان ورکو ډېرې کمې وې، د هلکانو په نسبت جنکیانو تعداد کم و. نو یو د دغه ویرې په خاطر باندې چې مکتبونه نشته، د درس نشته، په دغه خاطر کمښت راغی د جنکیانو په تعلیم کې. بل دا ده چې د هغوی مکتبونه ډېرو ته هیله مند دي چې مکتبونه شروع شي، نو باید
چارواکي په دغه برخه کې ډېر غور وکړي او مکتبونه شروع کړي، ځکه ځینې جنکیانې خپله زړه نه ښه کوي، ځینې چې زړه ښه کوي درس او تعلیم ته هغې باندې دغه شان مکتب بند دی. نو چارواکو نه م غوښتنه ده چې مکتبونه ورته خلاص شي چې د هغې ته د درس زمینه برابره شي او هغې درس وي.
مقدسه نیکزاد، اسمان نیکزاد، له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. تاسو ته د ډیرو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځی هم پیل کړئ او ښه درس ووایئ، ښه سبق ووایئ او د دې پوهنتون نه هم اول نمرګانې فارغ شئ، تر څو د خپل هغه رنځېدلي او ربړېدلي د ولس په درد دوا شئ. په افغانستان کې نن ورځ په تېره بیا د روغتیا په برخه کې ډیر زیات خدمتونه وروسته پاتې دي. د افغانستان ټولنه د قبیلګانو په برخه کې، د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې له کمبود سره تل مخامخ وو، اوس هم سره مخامخ دي. او په دې هیله چې وکول شي تاسو دغه یو خلا ډکه کړئ. کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د مخکښو ښځو خبرونه ده. په خبرونه کې دوه نورې میلمنې هم لرو. هلی غرشین چې قابله ده او دغه راز د ښځو د حقونو مدافع، خدیجه امین هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. آغلی امین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلام، وخت مو په خیر، او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میله ده چې ټولو روغ او جوړ اوسئ.
بله آغلی امین، نه پوهېږم چې تاسو د خبرونې له کوم برخې را سره وصل شوي وي. مخکې مو د ننګرهار د دوو خویندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څرګندونې به مو اوریدلې وي چې د سګنی کانکور ډېرې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار ته پوهنتون ته بریالي شوي وي. کومه تبصره غواړئ پرې وکړئ؟
دوی ته مبارکي وایم چې په دغه شرایطو کې چې نجونې ته اجازه نه ورکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي، لیکن دوی په دغه حالاتو کې درس ویلی ده او په کانکور کې بریالي شوی، نو دوی ته ډېر مبارکي وایم او هیله لرم چې نور نجونې هم همداسې درس وایي، ځکه چې نجونې په کلونو کلونو کې په افغانستان کې ډېر زیار ایستلی ده، ځکه چې زموږ په ټولنه کې په کورنۍ کې ځینې مشکلات دي او شته ده پخوان وو. نو داسې چې نجونې پیدا کېږي چې دوی درس وایي او په کانکور کې دومره خدمتې اخلي، نو دوی ته زه مبارکي وایم او دا موږ ته نور هم هیله ورکوي. موږ هیله من کېږو چې د افغانستان راتلونکی انشاءالله به دوی به ډاکتران شي او خپل ولس ته په خدمت وکړي.
دواړو خویندو تیر کال په کانکور کې هم ګډون کړی و، خو د خپلې خوښې پوهنځي ته نه وي بریالی شوي. یو کال انتظار وویست چې د خپلې خوښې پوهنځي ته چې طب و کامیاب شي. په دې یو کال کې هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي وو. کراشو اوس دې ته که همدغه بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، یعنی په دې معنا چې نجونې پرې نه ښودل شي چې منځنیو او لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، نو په بل کال کانکور که به بیا څوک ګډون کوي؟ یا موږ به د دولسم ټولګیو فارغان خو نه لرو؟ د کوم ټولګیو؟ د لسم ټولګیو، د نهم ټولګیو، هغه دی هغه هم د دوه درې کلو مخکې.
د طالبانو هدف هم دا ده چې نجونې درسونه وایي او دوی غواړي ډېر په سیستماتیک ډول ښځې له ټولنې څخه لري. نو دا ټول د طالبانو هغه یو هدف ده چې هغوی نه غواړي چې ښځې درس وایي. او څرنګه چې زه خبر یم، ډېری ښوونځیونه هم ویلي نجونو ته ویلی شوی چې تاسو نشئ کولی چې دا وټاکئ، ځکه چې تاسو نشئ درس ویلی. نو یوازې موږ خو نشئ کولی چې طب ووایو، ځکه چې ځینې نجونې دي لکه چې غواړي خبریاله سي یا هم انجینیر یا په بل برخو کې، دوی غواړي چې درس وایي. او که وضعیت داسې دوام وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کال کې انجونې وي او دوی امتحان ورکړي، ځکه چې اوس ښوونځي بند دي. دوی د غواړي چې ښځې نو درس ونه وایي او ښځې په آزاده توګه خپل نظر وړاندې نه کړي. دوی غواړي چې ښځې په کور کې کښېني او بس یوازې همدومره غواړي چې ښځې کار واخلي چې ماشوم نړۍ ته راوړي او د کور کار وکړي، چې دا زموږ لپاره د قناعت وړ نه ده او موږ داسې نه غواړو.
د ماشوم په زیږون کې به څوک مرسته کوي؟ هلی غرشین، تاسو قابله یاست. د قابلګۍ لپاره هم باید د دولسم ټولګي فراغت لازم دی. څوک چې غواړي چې قابله شي، قابلګانې به له کومه کېږي که چېرې دغه بندیز پر نجونو باندې همداسې دوام وکړي؟ د نجونو په زده کړې باندې
یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه موږ که اوس دا کومه قابلې چې لرو، دا شاید په راتلونکي کې زموږ د دوی لپاره بکپ یا پشتیوانه ونه لرو، ځکه مخې ته بیا زموږ تګ دی که نه. مخې ته موږ په سیستماتیک ډول ځینې قابلې تقاعد کوي، ځینې قابلې سفر کوي، ځینې د قابلې مسلک پرېږدي، د وظیفې نه ځي. هغې ته شاته باید نور ولرو چې روزنه ولري. که چېرته دا مکتبونه په همدې شکل بند پاتې شي، موږ هم په خپل مسلک کې په رمضان دې یو دوو کالو کې شاید د ډېر مشکلاتو سره مخ شو، او حتی شاید بیا د راتلونکي دپاره د دولسم صنف عارفین موږ د قابلګۍ دپاره ونه لرو، ځکه زموږ د قابلګۍ پروګرام ډیپلوما پروګرام دی، او زموږ قابلیې د کانکور د امتحان د لارې راځي د قابلګۍ پروګرام ته شامل دي. نو دا د قابلګۍ د مسلک دپاره هم یو ډېر غټ چالنج یا یوه ډېر غټه موانع ده چې دا اوس کېدونکي لري.
د طالبانو چارواکي دغه موضوع نه درکوي، ټولنه آیا اړتیا نه لري په تېره بیا دغه د روغتیا په برخه کې دوی تاکید په همدې باندې کوي؟ تېره ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا یو نوې پالیسی باندې کار شوی دی، او ورته ویل شوی چې باید ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي، او ښځینه ډاکټر باید ښځې وګوري که هغه نسایي ولادي ده که نورې ناروغۍ دي که بل دي. کله چې دا فرمانونه ورکوي دوی دغه ښځینه ډاکتران له کومه کوي؟
ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ یوازې په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکترانو یو ډېره کتله لرو، یعنی ډېر زیات کتله نسایي ولادي مریضان ډاکتران لرو. ولې بدبختانه دا یو شی باید درته ووایم چې په دې څو تېرو څو کلونو کښې هم زموږ خویندې دې ته نه وي حاضر شوې چې په نورو رشتو کښې لکه په اورتوپیدي کښې لکه په داخله کښې لکه په اطفالو کښې لکه په جوندي کښې لکه په ګوشوپدون کښې لکه په اندوکرایلوژۍ کښې همداسې په دې نورو برخو کښې زده کړې وکړي، ځکه د ټولو فوکس نسایي ولادي طرف ته. او که چېرته دا موضوع په دغه شکل باندې لاړه شي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې موږ د ډېر غټو طبي چالشونو سره مخ کېږو، ځکه زموږ په ځینو رشتو کښې حتی زنانه متخصصین نه لرو. د مثال په ډول باندې که زه درته یم چې د سرطانونو په بخش کښې یا د انکولوژۍ په بخش کښې، تاسو پوهېږئ چې د نړۍ په سطحه باندې د سینې سرطان دویمه درجه سرطان دی، د هغه چې ډېر خلک یا ډېرې مېرمنې ژوند د لاسه ورکوي.
افغانستان خو شتمن هېواد هم نه دی لکه د خلیج هېوادونو په څېر چې هندي ډاکتران یې یا نرسان یې یا د اروپا نه ورځي هلته ورته د روغتیا په برخه کښې خدمتونه سرته رسوي. دا خو افغاني ټولنه ډېره لوېدلې ټولنه، ډېره غریبه بېوزله ټولنه ده، دغه کدرونه به له کومه پوره کوي؟
نو دغه اوس د دولت چارواکو ته پکار دي چې د دې کدرونو د پوره کېدو په خاطر باندې په خپلو پالیسیانو کار وکړي، زمینه دې ته مساعد کړي چې زموږ خویندې درس ووایي، درنونه درس ووایي، او موږ سپېشلستان ولرو چې تر څو کار وکړي. تر کومه به د پردي ملک نه یو څوک را ځي زما په ملک کښې به کار کوي، زما په مریض به تحقیق ولې کېږي د پردي د ملک؟
خدیجه امین، خپل بحث سره راټول کړو، دغه وضعیت چې تاسو اوس ګورئ څه پیغام لرئ د طالبانو مسؤولو چارواکو ته؟
لنډه غواړم ووایم چې یوازې په روغتیا کښې موږ ښځو ته ضرورت نه لرو، موږ په هر برخه کښې ښځو ته نجونو ته ضرورت لرو چې باید درس ووایي او کار وکړي لکه پخوا غوندې. اوس هم زه خو نه غواړم چې طالبانو نه څه غوښتنه ولرم، لیکن هغوی ته ویلی شم چې اجازه ورکړي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې هېڅ داسې معقوله خبره نه ده چې موږ ته وویل شي چې د دې لپاره موږ د مکتبونه تر اوسه بند ساتلی. هېڅ داسې په منطق کښې نه راځي چې موږ داسې فکر وکړو چې د ښوونځیو ولې تر اوسه پورې بند ده. نه اقتصادي مشکل ده، که اقتصادي مشکل ده ولې هلکانو ته نه ده؟ که دوی وایي چې اقتصادي مشکل ده نو د هلکانو ښوونځی باید هم وتړل شي. زه دا غوښتنه لرم چې نجونو ته بېرته اجازه ورکړئ چې مکتب ته لاړ شي، او ښځو ته بېرته د خپل دندو ته د دوام ته اجازه ورکړی شي. نو همدا زموږ هدف ده.
کورودان هیلۍ غرشین، تاسو که دا خپلې خبرې سره راټولې کړئ څه غواړئ ووایئ؟
هېڅ نړۍ بې تعلیمه مخې ته نه شي تللی، هېڅ هېواد بې تعلیمه پرمختګ نه شي کولی، او هېڅ یوه کورنۍ خپل اولاد په هغه شکل چې غواړي ښه توګه وروزي نه شي روزلی تر څو چې یوه مور باسواده نه، او یوه مور د علم په زیور باندې سنبال دی. نو پس ښه به دا وي چې موږ دولت رهبرۍ نه هر څوک چې په راس کښې دي دا خواهش وکړو چې راځئ چې د افغانستان د علم دروازې خلاصې کړو، او بیا موږ د سید جمال الدین افغان غوندې چې وایي د سید جمال الدین افغان وطن دی، د سید جمد داسې نورو سید جمال الدین افغان مثالونه ولرو چې تر څو د یوه هېواد ته خدمت وکړو، او د خپل هېواد د آبادۍ لپاره سره شریکه باندې
د ستوني بډوو او مخې ته لاړ. ډېره مننه هیلۍ غرشین، د ښځو د حقونو مدافع خدیجه امین، له تاسو هم مننه. او دغه راز د ننګرهار له دو اوسېدونکو دو خویندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. دواړو په سږني کانکور کې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته بریالۍ شوي دي.
run what comes more
آه.